மட்டும் கேதா. د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر غاخم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. یو بجې ده او لیوی بجې څخه تر دو بجو په دې غړي کې درته بیلا بیل ریپورتونه لرو. په هنګو کې چې کومه چاودنه شوې او په کې دوه کسان وژل شوي او پنځه زخمیان شوي دي په دې اړه درته ریپورت لرو. همداراز د افغان ولسمشر حامد کرزي پر هغه بیان درته ریپورت لرو چې ویل دي پاکستان سره ستراتیژیک تړون نه دستخط کوي. او د غړې په خره کې تاسو اقتصادي نړۍ پروګرام هم اوریدل شي. خو اول ملیحا مرزاده خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د این آر او کیس اورېدنه روانه ده. او ملګرو ملتونو په ترکیه کې د شام لخوا د برید په سختو ټکو کې هندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په هنګو کې یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي او پنځه نور یې زخمیان کړي دي. د ځایي پولیسو د وینا تر مخه دغه پیښه نن سهار قریبا اووه بجې د سرک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده. د هنګو تانې مشر چارواکي ایس ایچ او اسلام الدین مشال ریډیو ته ویل
افغانستان ابراہیم نامی
جبری تحریک طالبان پاکستان پخ پل سر اخستہ. دا پاکستان د بهرنی او چارو وزیر هنر ربانی کرویلی هیواد یې په قبایلي سیمو کې دننه د امریکایي ډرون حملو مخالفت کوي ځکه چې د خود مختاری خلاف ورسی ده. هنر ربانی کر چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خپل روسی سیال سرګی لاروف سره تر کتنې وروسته مطبوعاتو سره خبرې کولې وی ویل چې د ډرون حملو تاوان تر ګټې زیات دی. هنر ربانی کر وایي د ترهګری پر ضد جګړه د پاکستان او امریکا ګډ هدف دی. خدای په خبره په قبایلي سیمو کې دغه غیر قانوني حملې په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روس د بهرنی او چارو وزیر سرګی لاوروف هم پر قبایلي سیمو د امریکایي ډرون حملو په وړاندې د پاکستان د انتقاد ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د ماسکو او اسلام آباد دریځونه ورځ په ورځ نږدې کیږي. د پاکستان په سپریم کورټ کې سویس چارواکو ته د خط لیکلو مقدمه روانه ده او حکومتي وکیل فاروق ایچ نایک ته خط مسوده عدالت ته وړاندې کړې ده. د اورېدنې په وخت پنځه تنه جرګګۍ مشر جسټس آصف سعید کوسا وویل چې د خط اړومبې دوه پیراګرافونه د آئین د یو سل اته اویا دفې سره سمون خوري خو ولې درېیم پیراګراف ته دینه جدا دي. د ده په وینا چې اوس معامله ختمېدو ته راغلې ده نو باید چې دا ختمه شي. دغه دوران ججانو د لږ وخت لپاره دمه وکړه چې د خط جاج واخلي او وروسته فاروق ایچ نایک هم خپل چیمبر ته وبللو. ججانو سره د خبرو په وخت فاروق نایک وینا وه چې هغه کولی شي په دې معامله د وزیر اعظم سره مشوره وکړي نو ځکه ورته نور وخت پکار دی. تر دې دمه د کیس اورېدنه روانه ده. په کراچۍ کې بلوچانو د بلوچستان په سهراب سیمه کې د ممبئی نه پوځي آپریشن پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرینو وینا وچ په بلوچستان کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري. د کراچۍ پریس کلب مخې ته دغه مظاهره د بلوچ هیومن رایټس تنظیم لخوا ترتیب شوې وه. یاد دی وی چې سمود وړاندې د سپریم کورټ یا اورېدنې پر مهال د پاکستان حکومت ویلیو چې د بلوچستان په هیڅ کوم ځای کې پوځي آپریشن نه دی روان. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د شام لخوا په ترکیه کې د هوان توغندې د ورولو په کلکه غندنه کړې ده چې پکې پنځه کسان وژل شوي دي. په پنځلس غړو هیوادونو مشتمل کونسل غوښتنه کړې ده چې د نړیوال قانون په دا ډول سرغړونه دي باید په سمدستي ډول ودرول شي او بیا تکرار نشي. د غبرید شورو په ورځ شوه چې په ردي عمل کې ترکیه هم په دغه ورځ او وروسته بیا د زیارت په ورځ په شام کې هدفونه په نښه کړل. رپورټونه وایي د شام اووه سرتیري پکې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت د ترکیې ردي عمل سم او متوازی بللې دي. د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ویلي حکومت یې د ترکیې سره د تشدد زیاتوالی نه غواړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي حکومت یې جګړه نه غواړي. اخوان المسلمین د جمعې په ورځ اردن په سرخاره مانکه په مظاهره غږ کړي سو پر پاچاهي زور راوړي چې د ډلې په فکر د سیاسي اصلاحاتو رفتار دي تون شي. اخوان المسلمین هیله لري چې تیر کال په عربي نړۍ کې تر مظاهره وروسته به دا په اردن کې د دوی تر ټولو لویه مظاهره وي. دغه پلان شوی لاریون له هغې یوه ورځ وروسته مخې ته راځي چې د اردن شاه عبدالله د هیواد حکومت پلوه تش په نامه پارلمان تحلیل کړ چې په سیاسي ډول دیګام سره د راتلونکي کال انتخاباتو ته لاره هواره شي. د کوسوو هیواد په خپل سرخار پریستینا کې د ښځو په وړاندې د یوې نړیوالې مصر مشرې غونډې کوربتوب کوي. د کوسوو ولسمشر عاطف ته جاجاګ ویلي دغه درې ورځنۍ نړیواله غونډه کې به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ښځې راغونډېږي چې د ښځو اقتصادي حیثیت ته ښه کولو او سیاست کې برخه اخیستلو په ګډون ښځو ته د ورپېښو مسلو حل راوباسي. د یوې ویډیو له لارې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په نړۍ کې ښځې د نوو ازمیښتونو نه تیریږي چې د اوږدې مودې راهیسې پراته خنډونه لرې کوي او د خپلو حقونو او موقعو لپاره ودرېدلې دي. دا غونډه د دې پوهې استازیتوب کوي چې د اقتصادي موقع، سیاسي پرمختګ او ټولنیزې برابرۍ لپاره موږ ته د ښځو د نظریو، انرژۍ او فکر ضرورت دی. په دې سرمشریزه غونډه کې د سلو هیوادونو نه ښځې برخه اخلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امومالی رحمان سره د ملاقات لپاره دوشنبه ته رسیدلې دي. ټاکل شوی چې نن به دواړه مشران د تجارت، انرژي او تعاون په ګډون په دواړه خیزه تعلقاتو خبرې وکړي. خو د کارپوهانو په فکر په تاجکستان کې د روسي پوځي اډې 201 ST په بابله خبرو باندې به تر نورو موضوعګانو زیاته توجه ورکړل شي. بلخوا د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وايي په روس کې اهلکارو لپاره حالات سازگار نه دي او دغه حالت لا نور په خرابېدو دي. د ادارې اشاره په روس کې د هیومن رائټس واچ هغه اهلکارو ته وه چې په روسیو کې ورته په موبایل پیغام کې دړکې ورکړل شوې دي. د هیومن رائټس واچ په نخښه کړل شوې یو سیړونکې تانیا لوکشینا وايي داسې قسمه دړکې کومه نوې خبره نه ده، خو اوسنی پیغام لږ د حد نه زیات تیر وتی دي. د یادې ادارې مشر کینیت رات ویلي دا واضح ده چې د خلکو ته دا معلومه ده چې لوکشینا توسیگی او دا چه پا ماشوم نا جوڑه دا. ده خبرونو پای
اردون کو خبرونه در تا ملیحا مرزاده اولان دیکلا پا دیگره که ده نورو ریپورتون ترسنگ ده ده ریپورتون تفصیل آوره دیشه. هنگو کی پا یو زنمرگ برید که دو کسان وجل شوی او 15 زخمی اندی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان سره ستراتیژیک تړون کولی شي، خو لومړی باید دوی دا کارونه وکړي.
افغانستان ته د ترورزم راتګ، د انتحارونو راتګ، د مداخلاتو ادامه او نور هغه ټول عوامل د افغانستان د خلکو د وژنو، د قتل او د بې ثباتۍ باعث کېږي، د دې مخکې ووسي.
په اقتصادي اونیز خبرونه کې به دا واوري چې د ښځې د کوم کارونو لارې کورنۍ اقتصاد ښه کولی شي.
تعلیم بافی، لاسي صنایع شو، بسترې جوړول، ترشی مربا جوړول او د یخک دوزی، غاړه ګنډل، خیاطي، گرین هاوسونه.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په هنګو کې یو ځانمرګ برید شوی دی او په دغه برید کې د رپورټونو مطابق دوه کسان وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. په دې اړه باندې تاسو ته به زموږ همکار تفصیل دروري او په تفصیل کې تاسو کولی شئ چې د دې برید په اړه باندې نور معلومات واورئ.
ولسمشر کرزی
په هنګو کې د بامی چودنې له امله دوه کسان مړ شوي دي. پولیسو تر مخه دغه پیښه نن سهار قریبا 9 بجو په وخت د سرک دانې په افغان مهاجر کیمپ کې په یو کور کې شوې ده. پولیس وایي چې دا یو ځانمرګ برید و. پولیسو د وینا چې په مړو کې د یو کا شناخت ابراهیم په نامې شوی دی. د هنګو تانې مشر چارواکی ایس ایچ او اسلام الدین مشال لوډیو ته په دې اړه وویل
اغا افغانستان ته لاړ دی چې یو پټس اغا ملاو شي او غیر علاوه یو ډیډ باډی ملاو شلا. ابراهیم نامې سره شناخت حاصل دی کلجوتا
د درسنګ نوم او غږ نور کول په شرط د سیمینا یو کس مشال رډیو ته اول چې په پیښه کې د ډلې 15 کسان هم زخمیان شوي دي. د سیمینا عیني شاهد زیاته کړه چې د پیښې وروسته دوی ولیدل چې مقامي ډلې زخمیان شوي کسان نامعلوم سیمې ته ځان سره یووړل. بل خوا د پیښې پړه تحریکي طالبان پاکستان په خپل سر واخیستله. د ډلې ویان احسان الله احسان مشال رډیو ته وویل چې دوی د مولانا نبی حنفي مرکز یې په نښه کړی دی. نوموړي وویل چې په برید کې د مخالفې ډلې کسانو ته زیان رسولی دی. د دغې پیښې په اړه د مولانا نبی حنفي ډلې کوم دریس مخې ته لا تر اوسه نه دی راغلی. واضح دی چې تحریکي طالبان څخه بیل شوی مولانا نبی حنفي د مقامي ډلې مشر دی. د دې نه وړاندې د سپینټل په سیمه کې د ډلې مرکز په نښه کولو د پیښې پړه هم تحریکي طالبان په خپل سر اخیستې وه. د پیک اپ ګاډي په ذریعې په ځانمرګي برید کې 9 کسان مړه او 13 زخمیان شوي وو. سپکې د مقامي ډلې ویان محمد قاسم خراسانی ته مخه د 2 کسان مړه او 4 زوبل شوي وو. په تیرو وختونو کې مقامي ډلې د تحریکي طالبان پاکستان او رکسو ډلې سره نښتې هم شوي وې. سپکې د ډلې 12 کسان مړ شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو که څه هم مطبوعاتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د دستخط کېدو خبرونه راغلي خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي تر هغې به پاکستان سره دا قسمه تړون ونه کړي تر څو چې پاکستان له خپلې خاورې افغانستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی نوی کړی او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې کردار افغان دوسته او رښتینی نه وي. نورګل شفق پی رپورټ لري.
ولسمشر کرزی افغانستان ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سمبالولو څخه لاس اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه وبلل. ولسمشر کرزی سرګند کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مهال ستراتیژیکي اړیکې ټینګېدای شي چې له پاکستان څخه افغانستان ناامنه او بې ثباته نشي.
افغانستان ته د تروریزم راتګ، د انتحارونو راتګ، د مداخلاتو ادامه او نور هغه ټول عوامل چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د وژنو، د قتل او د بې ثباتۍ او د آرامش د رپرشولو باعث کېږي، د دې مخکې وایو اوسي. کله چې دا وسول بیا نو د افغانستان خلک موږ په تمام ملادیت حاضر یو.
په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله سطحه داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو اړیکې ټینګوي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان لخوا لا هم د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه کیږي او سربیره پر دې چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان لخوا وړاندې شوې د دواړو هیوادونو اړیکې هم زیانمنې کړې دي. ولسمشر کرزی هم دې مسالې ته په اشاره وویل چې امریکا حاضر نه ده چې د بریدونو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړي او نه هم دا خبره مني چې د پاکستان لخوا دومره زیات توغندي پر افغانستان توغول کیږي. جمهور رئیس کرزی وویل افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو ځواب په ورته توګه ورکړي، خو دا یې ومنله چې افغانستان هغه پوځي امکانات نه لري چې هغه سیمې وولي چې ورڅخه پر دې هیواد توغندي توغول کیږي. خاغلی کرزی وویل دوی پر دې خبرې کوي چې که امریکا او ناټو افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو نه سمبالوي نو دا هیواد له خپلو امکاناتو دا تجهیزات د سیمې له هیوادونو څخه ترلاسه کړي. امریکا او ناټو هم تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه سمبالوي، خو د دې مسالې پر سر له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت او نړیوالو دا ډول ناندرۍ روانې دي او د ولسمشر کرزی د سرګندونو ته په پام لا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
اردوونکو پاکستان وایي روس سره تعلقات مخ په وړاندې بوتلو کې پوره پوره اتفاقي رائے موجوده ده او روس په سیمه ییز او نړیوال امن او مشیت کې اهم برخه لري. دا خبرې د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر اسلام آباد کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په شریکه خبري غونډه کې کړې دي. ریاض مساخل په رپورت لري.
د پاکستان او روس د خارجه وزیرانو ترمنځ اول یو په یو او بیا د ډلو په کچ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته شریکي خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر روانه پیړۍ د پاکستان او روس د تعلقاتو پیړۍ وبلله او وی ویل چې راتلونکي سو میاشتو کې بعد دواړه ملکونه د لوزنامو نه ډیر مخکې عملی اقداماتو ته ورسي. خارجه وزیر زیاته کړه چې پاکستان او روس درې لوزنامې لاسلیک کړې چې پکې د سټیل ملز پراختیا منصوبه، توانایي څانګو کې مرسته او ریلګاډو نظام لوزنامې شاملې دي. د یوې پښتنې په ځواب کې هینا ربانی کر وې چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د نړیوالې رورولې سره اوګه پوګه ولاړ دی، خو د ډرون بریدونو نه دغه جنگ ته زیان رسی.
We have said this repeatedly both inside meetings and outside at public forums that drone strikes are not only
د خبره مونږ په میټینګونو کې او بهر په بیا بیا کړی دا چې ډرون بریدونه نه یوازې بې فائدې دي بلکې دا غیر قانونه هم دي. مونږ له پکار دا چې د غلړ کې ملګرو ملتونو د چارټر مطابق لاړ شو او داسې لارې چارې لټول پکار دي چې بجایز او قانوني طریقه د ترهګرۍ مخنیوي وشي.
دغه رنگ روسی خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د پاکستانی موقف تایید وکړو او وی ویل
زه غواړم چې د خپل ملک دریس په ډاګه کړم. مونږ په دې اصول ولاړ یو چې هیڅ چاته دا اختیار نشته چې د بل ملک د خاورې یا سلامتۍ خلاف ورزي وکړي، او دغه لړ کې زه د خپل پاکستانی سیال د موقف مرسته کوم.
د افغانستان امن عمل کې د روس د کردار په حق لا د یوې پښتنې په ځواب کې روسی خارجه وزیر وې
زه ویل غواړم چې د افغانستان لانجې هوارې لړکی چې څومره هم تجویزونه مخې ته راځي باید چې هغه پخپله د افغانستان لخوا راشي، او خارجه وزیران به د دې مرسته کوي. او هم دغه خبره نن ملاقات کې وشوه، او لکه څنګه چې د ملګری ملتونو سلامتی کونسل هم ویلي دي چې افغانستان کې جوړجاړي پکار ده او هغه کې د ټولو افغانانو برخه ایزو ګډون لازمی دی.
د روس خارجه وزیر دورې ته د سیمه ایزو او خارجه چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د خبریالې ماریانا بابر نه تپوسو کو نو دی وې
تاسو معلومیږي چې روس او پاکستان کې څه اهم ډیفرنسز نشته، یعنی موږ ډېر کم چې امپورټنټ خبرې دي ډرون اٹیک او شو افغانستان او شو دې باندې په یو نظر باندې ګورو لګیاو. خدا پاکستان پر ډېر خبره ده چې خپل په علاقو کې روس غوندې ملک سره د دې تعلقات لګیا دي بهتر کیږي. نو یا افغانستان او پاکستان او روس ایران او چین که دې ټول یو نظر سره ګوري افغانستان کې چې کله به د فوجونه د امریکا وزي
یاد دیوی چې د دین وړاندې د روان میاشتې په دوه منیټه پاکستان ته د روسی صدر سفر ټاکل شوی وو، خو د بازي مصروفیاتو په وجه ولادمیر پیوټن دغه دوره وزنډوله، او د شورو په ورځ ماخام د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدو. د خارجه دفتر سرچینې وایي چې نوموړی بعد د پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو په دا سال کې چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی د روس په سفر دی، او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته خپل دوره وکړه. د انګریزي ژبې او رسپانې د ډان د دواړو هیوادونو پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د اف اس اجاز الدین مقالې ته د روس یش یا میلو او د شاتو مچی نمور کړی دی. لکه له عنوان تشکاری لیکوال وای دواړه هیوادونه له یو بل څخه ډیر خار خوري. د لیکوال په خبره د پاکستان د لومړي وزیر اعظم لیاقت علي خان بیا تر آصف علي زرداری پوری هر یو د روس د خبرو اترو په انداز پوهیږي چې د مخمل لاس په پولادي دستانه کې ورکوي. اف اس اجاز الدین د روس د مشر ولادیمیر پوتین د پاکستان ځنډول شوی سفر داسې ګڼي چې ګواکې دغه هیواد د پاکستان د خپلواک جمهوري قوت حیثیت ردوي. د دې په وینا په دې اړه د پاکستان ردعمل د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره شه شګون نه دی. لیکوال په خپل مقاله کې پاکستان او روس له یو بل سره پرتله کوي چې دا وشوي چې دوی له یو بل څخه څومره مختلف دي. دی وايي روسانو د زار د بادشاهي ظلمونه ګاللې دي، او پاکستانیان بیا مهربانه مغل بادشاهانو نازولې دي. روس له دوو نړیوالو جګړو او له یوې سړې جګړې ژوندۍ راوتې دي، او پاکستان لا تر اوسه د علاقایي جګړو تر اغیز لاندې دی. روسانو د کمونیزم تجربه کړې او پر اقربا پروري ولاړ سرمایدارانه نظام لري، او پاکستان د اسلامي سوشلزم او د ناروغه آزاد بازار معیشت په منځ کې راځوړندې. روسان له سوډا بغیر وټکا شراب څښي، او پاکستانیان بیا له وټکا شرابو بغیر سوډا څښي. خود لیکوال په خبره تر ټولو مهمه خبره داده چې روس د سایبیریا لوی وچه لري چې له تیلو او گیسو تر خولې ډکه ده، او پاکستانیان به خفه بلوچستان لري چې د گیسو او مادني وسایلو تر یو داسي ټغر لاندې پروتي چې راويستلې د وینو په بایدي، او آن دا چې د سیاستوالو لاس هم ورته نه رسی. د دې فرق بیانولو وروسته لیکوال وای روس چې د نړۍ د تیلو او ګیسو لویه ذخیره لري نو په خپلو ګټو د پهیدو تقاضا داده چې پاکستان باید تر پخوا هم اوس دغه هیواد جدی واخلی. اف اس اجاز الدین پر مخ لیکي د جنرال اشفاق پرویز کیانی د روس سفر ته به کریملن د پاکستان د پښیمانی نه بلکې د خیر سګالی پسترګو ګوري. لیکوال وای که د دواړو هیوادونو د تعلقاتو تاریخ ته وکتل سي نو روسیان پاکستان ته اوس د دې خبرو د وریادولو موقع په لاس ورکړی ده چې د پاکستان لخوا روس بیخي له هر څه د باندې ساتلو عمل دغه هیواد پر پاکستان بې باوري کړی دی. د مقالې د لیکونکي په خبره روسیان له پامه غورځول هغوی ته د انتقام اخیستو بلنه ورکول دي او روس به د غچ اخیستلو لپاره د وخت او موقع انتخاب په خپل خوښه کوي. لیکوال اف اس اجاز الدین خپل مقاله پر دې جمله ختموي: روسیان اوږده لاسونه لري او تر دې هم زیاته ښه حافظه لري چې خبره یې کله هم نه هیریږي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو اقتصادي نړۍ پروګرام تاسو همدانن له مشال ریډیو په دې غړي کې اوریدل شي. په کراچۍ کې د انساني حقوقو علمبردارو د انساني حقوقو دفاع کوونکو یو مظاهره کړې ده او په مظاهره کې دوی غوښتي دي چې په بلوچستان کې دي پوزي اپریشن بند شي. ظفر کریمی په ریپورت لري.
د زیارت یا پنځشنبه په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته ترسره شوې دغه مظاهره د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن په نوم ډلې لخوا تنظیم شوې وه. مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې چې پرې په بلوچستان کې د فوجي اپریشنونو د بندیز نارې لیکل شوې وې. مظاهرینو د ملګرو ملتونو څخه په دې لړ کې د مرستې په اړه نارې بازی هم کوله. د مظاهرینو وینا وه چې د بلوچستان صوبې په یو شمېر بلوچ ګڼمېشتو سیمو کې لا هم فوجي اپریشنونه دوام لري. د مظاهرې یوې ګډونوالې په دې اړه مشال رډیو ته وویل د ملګرو ملتونو ډلې هم دا هر څه په خپله کتلي دي او د سیمې دوره یې کړې ده. د هغوی رپورټ به هم مخې ته راشي. که اپریشن نه وی نو موږ به مظاهرې نه کولې. هلته اپریشن روان دی او اوس د بلوچستان د سوراب په سیمه کې د اپریشن له وجې یو شمېر کسان جوبل شوي دي او یاد علاقه اوس هم د امنیتي سرتیرو په محاصره کې ده. مظاهرینو د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اخترجان منګل د هغې فرمولې سره هم اتفاق نه کولو. کومه شپږ نکاتي فرموله چې په دې وروستیو کې نوموړي د بلوچستان د مسلې د حل په موخه وړاندې کړې ده. اختر منګل د خپل سیاست د خودلو دپاره دغه ډول فرمولې وړاندې کوي. په دې کې د بلوچستان د خلکو دپاره هیڅ نشته. په دې کارونو اختر منګل غواړي چې د بلوچانو ووټونه په خپله تله کې واچوي. یاده مظاهره په داسې وخت کې شوې چې په کراچۍ پریس کلب کې په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره د اسټینډینګ کمیټۍ مشر ریاض فتیانا په کراچۍ کې د امنیت او په بلوچستان کې د ورکوښو خلکو په اړه خبري غونډه ته وینا کوله. د وینا په مهال ریاض فتیانا په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو د دوام خبره رد کړه. د هغه وینا وا چې د خلکو د ورکېدنې سلسله اوس درېدلې ده خو د خلکو د ورکېدو په اړه نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده. دی وایي د دې خبرې ضرورت دی چې د دې ستونزې څخه د بچ کېدو په باب له یو ځانګړی قانون جوړ کړی شي. زموږ کوشش دی چې داسې قانون جوړ شي چې یو سړی مطلوب وي اول هغه ونیول شي او بیا محکمې ته وړاندې کړی شي او د هغه د سرنوشت په اړه فیصله باید محکمه وکړي. د یادونې وړ ده چې سترې محکمې یا سپریم کورټ په دې وروستیو کې د بلوچستان څخه د ورکوښو خلکو د کیس د اورېدنې په مهال د پاکستان د حکومت له لوري محکمې ته ویل شوی وو چې د بلوچستان په هیڅ یو برخه کې فوجي اپریشن روان نه دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی.
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد شو.
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډیو واوري. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبر پښتونخوا پاکستان پیپلز ګوند نوې صوبایي صدر انور سیف الله خان ویل دی چې د دوی ګوند راتلونکي ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند سره انتخابي اتحاد ته تیار نه دي. دا چې د دې وجې څه دي پدړه خالد خان درته یو رپورٹ لري.
دا خیبر پختونخوا د پاره د پاکستان پیپل پارټي نوې ټاکرې شوی صوبایي صدر انور سیف الله خان د بیان رستو د دواړو ګوندونو ځای مشرانو پر رسنو کې د یو بل په ضد بیانونو لړۍ پیل کړې ده. کوم چې دا تاثیر ورکوي چې راتلونکي ټول ټاکنو د پاره د دواړو ګوندونو ترمنځ انتخابي اتحاد ممکن نه دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکتر ارباب طاهر خلیل د انور سیف الله خان هغه بیان سیاسي ناپختګي ګڼي کوم کې چې هغه ویلي وو چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به این پی سره انتخابی اتحاد نه کوي. ارباب طاهر اوال چې دوی د ګوند مرکزی او صوبایي شورا به د ټول ټاکنو نه وړاندې دغه فیصله کوي چې چا سره اتحاد وکړي او چا سره نه.
انور سیف الله خان چونکی د پیپلز پارټي نو منتخب صدر دی، زما خیال دی لا دومره د هغه په دې پولیټیکل پروسس کې نه دی پاتې شوی. پولیټیکل پارټي په خپلو فیصلو کې آزاد ده او دا د پیپلز پارټي فیصله ده چې هغه چا سره الاینس کوي چا سره نه کوي.
خو بیا د پښتونخوا سینئر وزیر او د پاکستان پیپل ګوند پخوانی صوبایي صدر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وویل چې انور سیف الله خان دغه بیان د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر بیان په جواب کې مخې ته راغلی دی او د ده په وینا په صوبا او مرکز کې د دواړو ګوندونو اړیکې ډېرې ښې دي. پښتونخوا کې د پاکستان پیپل پارټي او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ حکومت د یو فارمولې لاندې جوړ شوی و. د کوم تر مخه چې وزیر اعلی با د عوامي نېشنل پارټي او د اسمبلی سپیکر با د پیپلز ګوند او دغه شان 15 وزیران با د عوامي نېشنل پارټي او 11 وزیران د پیپلز ګوند نه اغېستی شي. دا یادونه ده چې ولسمشر آصف علي زرداری سوسواري ویلي دي چې د دوی ګوند با په راتلونکو ټول ټاکنو کې موجوده اتحادي ګوندونو سره په ګډه الیکشن کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تحریک انصاف ګوند وزیرستان ته د تګ لپاره هلې ځلې پیل کړې خو حکومتي چارواکي وایي چې د عمران خان وزیرستان ته تګ او هلته جلسه کول د خطرې نه خالي نه ده او په دې اړه امنیتي ادارو هم د خطرې خبرونه ورکړي دي. خو د تحریک انصاف مشران وایي چې طالبانو پوز او اولس د دې جلسې او د دې لانګ مارچ ملاتړ کړی، نو بیا چارواکي ولې په دې نیوکې کوي؟ په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د تحریک انصاف چیرمن عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د تحریک انصاف په امن مارچ نه پوز نه طالبانو نه قبایلی مشرانو مخالفت مخې ته راغلی دی، نو بیا ولی حکومت د دې مخالفت کوي؟ په دې لړ کې په پیښور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا ویان شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې هغه په دې نه پوهیږي چې یو وسلواله ډله هم د هغې د لانګ مارچ مخالفت نه کوي، نو بیا ولی حکومت دې ته زړه نه ښه کوي؟
جو سوک داسې گروپ نه دی چې هغه پدی باندې ابجیکشن کړی دی، نو زه پدی نه پوهیږم چې حکومت ته څه خطر ده.
دا چې په قبایلی سیمو کې د معمول تک راتک شمره ګران دی، د پښتنو می د شمالي وزیرستان نه پیښور ته د تحریک انصاف د خبری کانفرنس لپاره راغلی د یو څو تنو نه اوکړه. نو هغه ویل
زما نام جلال دی، زه د نارت وزیرستان سره تعلق لرم. تقریبا 8 بجه موږ د میران شنر روان شوی، 8 بجه مې دغه نه کجوره چک پوسټال د نارت وزیرستان کې یې شچ پوسټای بیا درې غونډوري چک پوسټای تقریبا لاس وته چک پوسټی نه دی.
او هم په دې لړ کې دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر هم ویلی وو چې د عمران خان د لانګ مارچ جنوبي وزیرستان ته ورتګ به ډیر ګران وي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ، زموږ خبرونه تاسو کولی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ، هغه تاسو زموږ د اوسنۍ خبرونه هم شته دی، او تاسو کولی شئ چې د نور خبرونه چې کوم دی هغه هم د غزنه ډاونلوډ کړئ، او همدار تاسو کولی شئ زموږ نیوز پروګرامونه هم تاسو د مشال ریډیو د ویب سایټ دلاري واورئ، هغه ته د ځانګړې پاڼې جوړ شوې دي، هر یو اونیزه خبرونه چې دا غز خپل پاڼه لري، نو تاسو کولی شئ د غزنه دغه پروګرامونه واورئ، او که غواړئ ڈاؤنلوڈ کول هم شی په دې کې مختلف پروګرامونه دي، کلتوري پروګرامونه دي، اقتصادي پروګرامونه دي، همدارز په دې کې ادبی پروګرامونه هم شته، سیاسي پروګرامونه هم شته، تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغامونه هم ریکارډ کړئ، په ژوندۍ بڼه باندې هم موږ ته ټلیفون وکړئ، او موږ ته د خبرونو په اړه خپل نظر ووایئ. اوس خبرونه نیمه ته ورسېدو، راځئ له ملیحا میرزاده د خبرونو سره ټکی وره.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي، پنځه کسان ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړ د هیواد په قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه د ملک د خود مختاره په وړاندې یوه تیری بللې. د پاکستان په سپریم کورټ کې د این آر او کیس اورېدنه روانه ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په ترکیه کې د شام لخوا د هوان توغندي د ورولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. اخوان المسلمین په اردن کې په مظاهرو غږ کړی دی. کوسوو د ښځو لپاره جوړ شوي د یوې نړیوالې سرمشریزې غونډې کوربه توب کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال امومالی رحمان سره د ملاقات لپاره دوشنبه ته تللی دی، او د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وايي په روس کې کارکوونکو لپاره حالات سازگار نه دي.
له ملیحا میرزاده بو د خبرونو سرټکی واردل اوردونکو، اوس له ریاض موساخیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټکی ورو.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونو، تقریبا هر لوی ورسپانه لکه جنگ، آج، ایکسپریس او د انګریزي ژبه ورسپانه د نیوز خپل اداریو کې د پاکستانی پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د روس دورې ته کتنه کړی دا، او دغه دوران د روانېدو په وخت یې د هغه سیاسي مفاهمتي عمل په حق د بیان ته اهمیت ورکړی دی. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پوز سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو پورز د روس سلورزنې دورې په وخت ویلي چې پاکستانی پوز د هر سیاسی عمل پورو پورو مرسته کوي، خو چې دا د آئین او قانون مطابق وي، او دا رنګ به د بلوچستان د مسلې په سیاسي توګه د حل کولو مرسته او کومک کول شي. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان نن د کم صورتحال سره مخ دی، د هغې نه د وتو لپاره ضروری ده چې د ملک د ننني مسلو ته حکومت خصوصي پام وروړي، او کوکتی شي نو د بلوچستان په مسله کې سناسه د افغانستان هم لاس دی، او هند هم په دې بحران کې ککړ کې دي شي. اداري زیاتوي چې اوس آرمی چیف په ډاګه وي چې د بلوچستان په مسله باندې پوز د هر قسمه سیاسي عمل مرسته کوي، نو باید چې حکومت زر تر زره د دې مسلې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي چې دا مسله په خپل په کور د نن هوار شي، او بلکې ملک ته پکې د لاسوهنې موقع په لاس ورنشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا د یوټیوب ویب سایټ په بندیز لیکلې ده، او وایي چې دغه بندیز چې د سپکاوي فلم رستو لګول شوی و، اوس په درېمه اونۍ کې داخل شوی دی. اداریا وایي چې یوټیوب یوازې د سندرو او فلمونو دپاره نه، بلکې د تعلیمي هلو ځلو دپاره هم استعمالیدونکي یو مشهور ویب سایټ دی، او د دې د بندې سره په زده کوونکو او څېړنکارانو بد اثر پرېوتې دی. خو ولې د پی ټی ای وینا ده چې تر څو دغه پسپکاوي اړه فلم د یوټیوب نه نوي لرې کړې شوې، تر هغې به دا سایټ بند وي. اداري وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې د ګوګل سره معاهدې دي، او که داسې سمسله را مخې ته شي، نو په ځای د روغ ویب سایټ بندولو، ګوګل دغه سیزونه یا پاڼې بندې کړي او نور سایټ په خپل زه کار جاری ساتي، او دا شان په هندستان، مصر، ملیشیا، لیبیا او د انډونیشیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې په انټرنیټ یوازې دغه فلم بند کړی شوی دی، خو د پاکستان او ګوګل ترمنځ داسې هیڅ لوزنامه نشته. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پام وګرځوي، او د هر قسمه ناوړه اقداماتو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي شي چې د یو سیس د پاره ټول نظام په ټپه ونډريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د ټیکسونو د معاف کولو فیصله واپس اخیستو ویلي. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پلاوی سفر زنډیدو په اړه لیکنه کړې. د دوړو مقالو مهم ټکي درته ګولای از دروري.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د تیرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ویلي د ټیکس معاف کولو پریکړه بیرته واپس واخلي. پاکستان په دې رستو کې دغه ګام ځکه پورته کړی چې د دوی په وینا په بهر هیوادونو کې پرتی اربونو روپۍ به هیواد ته ورشي. ورسپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي ټیکسونو کې معافی په ممکنه توګه اقتصادي خلا به نور هم پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې معاشي اصلاحات له پامه غورځول شوي دي. تیر کال د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 1.3 اربه ډالرو قرضو کې 3.9 اربه ډالرو قسط ورکول زنډولی وو ځکه چې په اقتصادي اصلاحاتو اختلافات راپورته شوي وو. ورسپانه د پاکستاني چارواکو په حواله وای په ټیکسونو کې د معافی سکیم د برېښنا په برخه کې مراد ورکولو په رڼا کې اخستې شوې. سږ کال په پاکستان کې تر بل هر وخت زیاتې مظاهرې د برېښنا د نشپالي پر ضد شوې او په ځینې ښارونو کې د 20 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د ملګرو ملتونو سفارتکارانو د خولې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لوړ پوري پلاوی افغانستان ته د روانې میاشتې په وروستو کې سفر پلان ځنډولې ځکه چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې حالات ډېر زیات خطرناک دي. مجلې کې افغانستان ته تک ځنډولو فیصلې وروستو په بند دروازو کې د امنیتي شورا غونډه شوې او د شورا 15 غړو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو مرستیال سکتر ګیګری سټار بریفینګ ورکړو. مجلد یو سفارتکار په حواله وای چې د پلاوی سفر زنډبول وجوهات دادی چې زیاتره غړي هیوادونه په دې نظر بو چې دا سفر بل کال ته وزنډبول شي. د دې ترڅنګ د سفارتکار په وینا ښکاره خبره ده چې داسې ځای ته تک کوي چې ډیر زیات خطرناک او د ګواښونو نه ډک دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یو لس بجو
اقتصادی نړۍ
پپاو کم 2 بجو
د سندرو امیل
پو منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو
اتلان
پپاو کم 3 بجو
پام کوا
پپاو کم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. افغان پولیس وایي چې د ایران څخه د ورتلونکو ایرانی پیسو ریال د ورتګ د مخنیوي په لړ کې سخت ګامونه اخیستي. دا ګامونه لاغ وروسته اخیستل کیږي چې په ایران کې د ریال قیمت غورځیدلې او ایرانی کاروبار کوونکي کوشش کوي چې په ګاونډي افغانستان کې ریال خرڅ کړي او ډالر واخلي. احمد تکل په رپورټ لري.
په دې ورستیو کې د ایرانی ریال ارزښت د ډالرو او نورو بهرنیو اسارو په وړاندې ډیر راټیټ شو او له دې سره د هیواد په لویدیز کې افغان سوداګر هم په خپلو معاملو کې په ایرانی پیسو لراکړې ورکړې ډډه کوي. د ایرانی پیسو د ارزښت لراټیټېدو وروسته داسې راپورونه ورکړل شوي چې ایرانیان د ګډ سرحد د لارې په ډکو موټرو کې پند پند ریال افغانستان ته راوړي او له دې خوا زیاته اندازه ډالر، یورو او نور بهرني اسعار ایران ته انتقالوي. د افغانستان په لویدیز کې د سرحدي پولیسو د 4م زون قومندان جنرال شیر احمد ملدانی وایي چې د دې غیر قانوني تجارت د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. یو څه پیسې چې اندازه 1,40,000 یورو وي یو تن غوښتل له سرحد څخه ایران ته وباسي خو د اسلام قلعه د کمیسارۍ د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شو. افغانستان له ایران سره اوږده ګډه پوله لري چې غیر قانوني کډوال د مخدره موادو قاچاقبران او حتی وسلوال یاغیان کار ترې اخلي. په تیرو 3 اونیو کې د ایرانی ریال په ارزښت کې ناڅاپه ډیر زیات کموالی راغی تر دې چې د پنځمې په ورځ یو امریکایي ډالر په 2,200 شپږ شپېته ریال بدلېده. د موضوع په ایران کې د خلکو سختې اندېښنې راپارولي او ځکه خو د تهران د لوی بازار په ګډون د دې هواد زیات شمېر تجارتي بازارونه سخت زیانمن شوي دي. د پنځمې په ورځ په ایران کې د ریال د ارزښت د کمیدو په وړاندې اعتراضونو دوام درلود او د راپورونو له مخې په څو ځایونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې.
د سندرو امیل
د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د سندرو امیل پروگرام د زیارت او جمعې پر زول مشال ریډیو وري د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل لوګدی مودي وروسته تیر هفته په څلور ورځني سفر پاکستان ته لاړ او د بلوچستان د مسلې د وري لپاره د پاکستان سپریم کورټ ته شپږ نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. په دې اړه باندې زموږ همکار بوریوال کاکړ رپورټ تیر کړی چې آیا بلوچ ملت پال ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه، او کوي اخلي نو په دې لړ کې د بیلتون غوښتونکو بلوچانو له پلوه څه مشکلات ورته پېښې دي؟ راځي چې رپورټ وور.
یو پلو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل ویلي چې د بلوچستان د مسلې د هوارولو لپاره پاکستاني استبلیشمنت ته دا وروستۍ موقعه ده چې د ده پر وړاندې کړې شپږ نکاتي ایجنډا عمل وکړي، او بل پلو د راتلونکي کال په پیل کې په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. اوس پښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. د بلوچستان نېشنل پارټي ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی مشال ریډیو ته وویل دوی به حالاتو ته ګوري او بیا به په دې اړه پریکړه کوي. د هغه په وینا کچیر دوی ودی ته اړ کړل سول چې هم دی ټوپک ورسره وي او هم دی په انتخاباتو کې برخه اخلي، نو دا به ګرانه وي. له ډاکټر جهانزیب جمالدینی څخه مې وپوښتل چې د دوی لپاره به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پر مهال مشکلات د چا لخوا وي، نو هغه وویل
ہمارے لیے مشکلات کہاں سے نہیں ہے، ہمارے اچھے طرف سے نہیں ہے، کیا اسٹیج
مکتہ مشکلات دا چا لخوا نشتا لکم پلوا نشتا آیا دا ریاست او اسٹیبلشمنٹ لخوا و مکتہ مشکلات نشتا هغه د ازادۍ لپاره جنگیدون کې خولک تر لګه د بلوچستان نو مخلي هغه کچیرې سلور مړي وغورځوي نو پر هغه مفکیده شي، خو استابلیشمنت دا وخت د بلوچستان ټول وژنې ته تیار دی، نه بلتون غوښتون کې پریک دی او نه هم جمهوریت جدوجہد کون کې مافوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي له یو مخکښ ډاکټر اساق بلوچ څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی ګوند به په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه، نو هغه وویل
نېشنل پارټي او جمهوري پارټي دی او په ډیموکراټیک استګل کوي، نو دا ضروري دي چې ولې دا یو ډیموکراټیک پروسس دی او موږ کو په دې کې برخه باخو، هغه خپل خلکو ته ان شاء الله د دې رهنمایي هم کوو چې تاسو چې د نېشنل پارټي ته چې ووټ ورکړي او نېشنل پارټي خو تاسو باندې
دا چې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال په انتخاباتو کې د دوی لپاره یو خطر دی او کنه. ډاکټر اساق بلوچ زیاته کړه
چې ډیموکراټیک ریزیسټنس دی یا چې دی نور ریزیسټنس دی، په کار داري چې په دې باندې په دې مابین کې اختلافات او په دې مابین کې چې دی کشمکش نشي، ولې تاسو مسله اوسونو د دې نقصان دی دا وایم چې د مظلوم محکوم چې دی بلوچ ورسته ملاویږي او د دې نقصان چې دی بلوچستان ته ملاویږي.
د جمهوری وطن پارټي مشر تلال بوکټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د هغه وخت حالاتو ته لکتل ورسته کوي.
دا چې هغه وخت حالات څنګه دي له هغه سره سم به پریکړه کیږي. کچری فوج لاړ شي، آی ایس آی او ایم آی په خپل حدود کې وسی، نو زه فکر کوم چې له بلوچ قام پرستانو سره به خبرې زه په خپل کوم.
خبریال او چیړونکو شهزاده ذوالفقار وای دی فکر نه کوي چې یا خودی ملت پال ګوندونه له انتخاباتو بایکاټ وکړي او یا دی بیلتون غشتونکې دی ګوندونو ته په پراخه کچه ستونزې جوړ کړي.
په 2008 کې چې د الیکشن شو نو هغه وخت خو هغه ډیر په آرام د الیکشن خرابول شوله، او نو کدوی وخت سره برخ نو هغه سپریټست الیمنټس دي مشکل ما پېښ کاری چې هغه د لوی او دغه مسله دی دغه چې الیکشن نو سی الیکشن نو سی زیات زیات دا کوم پرستونه چې کوم الیکشن کې برخه اخلي دوی دوی او دا هغه ډیر لوی تضاد بروانی.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د جنونو نور غوندونو غوندې د بلوچستان کمپرستو غوندونو هم په تیرو انتخاباتو کې ګډون نه وکړي. بلوچستان نېشنل پارټي وای دوی شکر کړی او چې په هغه انتخاباتو کې برخه نه واخیسته، خو د نېشنل پارټي مشران بیا هغه بایکاټ یو تیروتنه بولي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د بلوچستان اکثره ملت پاله مشران سبا د پاکستان مرکزی حکومت کړنې او کړنلارې غندي او د ځان لپاره د یو خپلواک سیمې د موندلو هڅه کوي. په داسې حال کې د دې صوبې او بلوچستان مشر سردار اختر منګل د بلوچستان د ستونزې د هواري لپاره مرکزی حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي. ډان اورسپانه لیکي د نوموړي د وړاندیزونو نه الهام اخیستل کېدای شي چې لا هم د بلوچستان مسله په سوله ییزه توګه حل کېدای شي. نجیب عامر د دې مقالې غټ کې درته وایي.
ډان ورځپاڼه د بلوچستان په حواله لیکي، په ډرامایي ډول د پاکستان په پیچلي سیاسي ډګر کې د بلوس قومي مشر اختر منګل ورګډېدو ډېرې پوښتنې راولاړې کړي او دمګړې ته د دې ځواب ویل چې د دې پایلې به سوي شونی نه ده. منګل د بلوچستان د ستونزې د هواري لپاره شپږ نقطې وړاندې کړې دي. په بلوچستان کې د هر ډول عملیات ودرول شي، هر ډول وژون کې ډلې دې ختمې کړي شي، ټول ترې تم شوي کسان د عدالت ته حاضر کړي شي، د بلوسو خلکو او د دوی د مشرانو زورونکي او وژونکي دی ونیول شي، بلوس کډوال د بیرته پر ځای کړی شي، بلوسو سیاسي ډلو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي او د دوی په چارو کې د استخباراتي ادارې لاسوهنه نه کوي. ډان ورځپاڼه لیکي سردار اختر منګل چې کومې غوښتنې کړي هغه د تیرې سمودې رئیس د پاکستان له حکومت څخه کیږي. نوموړي د بلوچستان لپاره د یو داسې آئینی بنیاد خبره نه ده کړې چې ټولو بلوسو ته د منلو وړ وي. ورځپاڼه لیکي سردار اختر منګل ځکه د بلوچستان د سیاسي سباوون په اړه په خبرو کې د احتیاط نه کار اخلي چې د یو زیرک سیاستوال په توګه هغه نه غواړي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره چې د ځوانانو د غورځنګ لخوا کومې هلې ځلې پیل شوي د هغوی سره په ټکر کې واقع شي. ډان ورځپاڼه لیکي د اختر منګل د خبرو نه یو الهام اخیستل کېدای شي چې لا هم د بلوچستان ستونزه په آرامه هواریدای شي. قسم قضاوت وشي نو ښایي په بلوچستان کې به یو سیاسي ګوند هم د اختر منګل د وړاندیزونو سره مخالفت ونه کړي. ډان لیکي که د نوموړي غوښتنې ومنل شي او د بلوچستان د حالاتو نورمالېدو طرف ته ګامونه واخیستل شي نو بیا به هم دا پوښتنه مخې ته وي چې دا هر څه به څنګه کېږي او څوک پې کوي. په خپل منګل وایي چې انتظامیه یا استبلیشمنت دا کار کولای شي، خو دا په دې هم اړه لري چې د انتظامیه نه د هغه مراد څه دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي ویندویانو د اختر منګل په وړاندیزونو د تبصرو د نه کولو پریکړه کړې ده. نو خله ربه دا وه چې د دې ستونزې د هواري لپاره یو ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی وای، ځکه دا خبره باید واضحه وي چې د بلوچستان د ستونزې د هوارولو لپاره په یوازې ځان یوه ډله، یو حکومت یا یو سیاسي ګوند هیڅ هم نشي کولای.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو پرون پاکستان د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې سیمی فائنل وبایلو. سریلانکا سره یې میچ و خو وې نه ګټه او فائنل ته د وتو نه مخکې له ټورنمنټ څخه بهر شو. په دې اړه د خلکو څه نظر دی راځي چې دا وره
ورځي خبره ده چې چې میچ پاکستان وبایلو او زه ټول خلکو ته ډېر خبردار رسیدل ټول خلک ډېر خپه دي. کوم چې دا غوي توقعات وو د پاکستان ټیم نه نو هغه هغه شانتي لوبو ونه کړې شو. خو په دې کې ګورې نو غلطي په هغه ځای کې ده چې د پاکستان یو پلیئر هم کی پلیئر چې کمی نو هغه یو هم نه دی چلیدلې. که ناصر جمشید دی هغه هم نه دی، کامران اکمل دی هغه هم څنګه دي کړي، افریدی دی هغه هم څنګه دي کړي، نو یو پلیئر صحیح نه دی چلیدلې.
زما سریر احمد نوم دی او زه د ملکان سره تعلق ساتم. نو افسوس کوم چې پاکستان سیمی فائنل پورې ورسېدو خو فردر دوی مخکې فائنل پورې لا نه للی شو. کلاړین داسې راووتل چې هغه فردر زردر آؤٹ شو او عمران نذیر آؤٹ شو، بیا ورپسې چې کوم دی نور فردر کلاړین چې کوم دی هغه آؤٹ شو. دا یو ډېر ښه گیم روان وله کې خو وروسته چونکې د سټ رنز نه بیا بعد چې کوم دی دا مقابله د سریلانکا په حق کې لاړله او هغوی هغه شیز خپل ټیم کو د هغوی سپین بال چې کوم هغه ډېر زیات خو بیا وروسته چې کوم زمنګا تمې وې کوم کسانو ته چې هغه کې افری دیو هغه کې شعیب ملک هغه کې عمر اکمل او هغوی چې کوم دی هم ډېر زر زر آؤٹ شو چونکې افری دی بالکل په صفر باندې آؤٹ شو. دغه شانتي عمر اکمل د اخره پورې ولاړو خو چونکې هغه هم کمتې زمونږ د خلکو ډېره زیاته وه ځکه چې هغه واحد کھلاڑی په اخره کې چې دا گیم بډې ښه طرف ته دی بوتلې شو چونکې هغه هم بونتلو.
زما نوم سعید دی، زما تعلق په پېښور سره دی. مین خبره پکې دا ده چې زمونږ بیټنګ لاین لږ کمزور او صحیح فایټ ہے انہوں کو کم چپکا رو ځکه چې ټارګټ دوم نه کو بس هغه چې کم دغه نو دی او بدرې وکټې چې زموږ لیدې په میډل کې دی ګیم کنه. نو بیا پاره کې داسې و شو چې پاکستان پریشر کې راغی بیا خپل دین په زیرو او شو او هغه نه بعد نور کلاړي نو هم دسی لګ ډیر شاټس و لګول او چې کې انترن ریټ سیوا شو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د اقتصادي نړۍ اونیز پروګرام وخت رسیدل دی. اقتصادي نړۍ په نن خبرونه کې به وره چې څنګه د افغانستان په ننګرهار کې په کورونو کې ناستې ښځې د لاسي صنایعو او نور مهارتونو له لارې کورنۍ اقتصاد روان ساتلی. پامیر ساحل درته دا خبرونه جوړوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید. افغانستان په ننګرهار کې خزینه کاروباریان وایي د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده. د دوی په خبره د جنریټر په بجلی جوړ شوی سامان زیاتره وخت هندي، ایرانی او پاکستانی مصنوعاتو پرتله ګران وي، نو ځکه یې خلک نه اخلي. د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر وایي ډیر داسې خزینه کاروباري مرکزونه دي چې یو کار کوي او باید له یو لوی مرکز پورې وتړل شي. له دې پرته نور هم ډیر معلومات دي چې د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې درکو. له مشال رادیو سره اوسئ. افغانستان په ننګرهار کې ډیر داسې مرکزونه دي چې پکې خځې د لاسي صنایعو او نورو اسانو طریقو په وسیله بیلابیل شیان جوړوي او تیاروي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته وباسي. په دې ډول د دې خځو کورنۍ اقتصاد هم ښه شوی دی. ادینه بارکزی هم یو داسې میرمن ده چې له تیرو درو کالونو راهیسې په ننګرهار ولایت کې درې کاروباري مرکزونه چلوي. د دې په خبره لومړی دوی خځې روزي چې بیلابیل کارونه زده کړي، تر هغې وروسته بیا خځې شیان جوړوي او دوی یې بیا خرڅوي.
زموږ خو داسې پروګرام ده چې اول مرحله یې ترنینګ ده چې دوی ته په نظر نیولی وي او پروژه تطبیق کړي چې تاسو د زده کړې وکړي. پس له زده کړې نه دوی تولیدي پروګرامو ته راځي چې تولیدي پروګرامو ته راغله د موږ په مقابل کې یا د حجره دوزي په مقرضي قرارداد کوي. تروسه دا زه ښځې چې د موږ نه فارغ شوی دی د خپل مرکز سره جذب شوی دی.
له ادینې بارګزه مې پوښتنه وکړه، هر کله چې ښځې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي او تولید پیل کړي نو پر کورنۍ اقتصاد یې څومره اغیز وي؟ د دې په خبره دا ښځې تر دې حده پورې په مالي توګه ښه کېږي چې بیا خپل بچي په شخصي ښوونځیو کې زده کړو ته ورداخلوي.
اقتصاد چې خپل لوړ شي اصلا په ټول شی کې تحصیل لري. په دې کې اوس دوی په خپله داسې کسان سره شته چې خواندان متدین دي، داسې ښځې دي چې پسندي دي، معلم دي، چې غواړی دی چې دلته که شی اوس د ماش شی نه وایي حتما دوی هم پوهېده چې څه ګټه نه لري نه به راتلی. اوس چې پوهېږي چې په موږ په ژوند دپاره کې څه تاثیر راغلی دی، حتی داسې فامیلونه مې لیدلی چې وایي چې موږ خپل اولادونه نورمال مکتبو کې چې نه زده کوي، دلته چې ماشولو هغه
د ننګرهار د خزینه تجارت مرکز مشر نوین هاشمی له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل د دوی په دفتر کې یوازې اته خځې کار کوي، خو په کورونو کې لسلو زیات داسې کار کوونکي لري چې د جامو له ګنډلو تر مربا او اچار جوړولو پورې کارونه ورته ترسره کوي او پیسې ګټي.
موږ سره خپل کوم چې زمونږ د سټرکچر دی، کوم سټاف چې دی، موږ سره هغه خو مونږه اته کسې خځې او کوم چې موږ سره سوداګر یا تجارت پیشه خزی رجسٹر دی سلو نه زیات دغه تعداد دی او مختلف تجارتونه لري، مثلا قالین بافی، لاسی صنایع شو، بستری جوړول، ترشی مربا جوړول او د یخک دوزی، غاړه ګندل، خیاطی، گرین هاوسونه، مختلف کارونه لري.
ادینه بارکزی وایي د مختلفو شیانو جوړولو لپاره د برښنا ډیره اړتیا ده او د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده چې دا مهال ورسره مخامخ دي.
په دې برخه کې متاسفانه د مکسیلن په جلالآباد ښار کې د دولتي برښنا نشته، د ټول ماشینونه برقي دي او د همدې جامعتر نه استفاده کوي. څو وارې ما پیشنهاد وکړ چې زموږ په څنګ کې نور کورونه ده، د چارواکي دي، د مکتب شخصي مکتبونه ده، ټول 24 ساعته برق لري. موږ چې پیشنهاد دی یو برق وکړو نور کومک څه کوي همده مثال نه ده شوی.
نوین هاشمی وای په بازار کې هم ستونزې شته. د دې په خبره په بازار کې هندي، ایرانی او پاکستانی مصنوعات زیات خرڅيږي او افغاني نه خرڅيږي. له نوموړې مې پوښتنه وکړه چې د دې لامل څه دی. نوین وای لومړی خو افغانی مصنوعات له عصر او زمانې سره سمون نخري او جدید نوي بل ستونزه د برخنا د نشټوالي ده.
ټولو نه غټه وجه لباس کې البته زو ما چې ډیزاینینګ ده، مثلا هندي لباسونه تاسو وګورئ میاش کې دا غو یو ډیزاین بدلیږي، نو ډیزاین راځي، خو زمونږ افغانی چې ما غ سو کال مخ کې ما غ افغانی دی او سپوري ما غ افغانی دی، اس ډیزاین کې تبدیلی نه راغلی، نو دا ډیره غټه وجه ده چې افغانی لباس نه خرسيږي یا افغانی نور مصنوعات. بل وجه غټه وجه ده د قیمت ده، کا ټول کار په برق یہ اکثر چبق تے والے برق جنرات توری برق تے دلتا اگے قیمت د پاکستانی د ہندیو نور چنائی لباسونو نہ ډیر زیات شو ک فوڈ اچار ترشی مربا منگو ګورو، نو بیا خلک چې بازار ته زی ګوري چې اگے ڈیزائن مخی قیمت مخی یقینا اگا اخلی افغانی مصنوعات نه اخلی.
د ختیځو ولایتونو لپاره د سوداګرۍ د خونو مشر قاسم یوسفی هم وای چې د برخنا نشتون یوازې د خزینه کاروباریانو لپاره نه بلکه په ټولیزه توګه د ټولو کاروباریانو سوداګرانو او کاروبارونو لپاره تر ټولو لوی مسأله ده.
پلان کې اوسې د ځان فوران او د غاټلې چې مناسب ارزوشي
قاسم یوسفی وای که څه هم د خځو کاروبار نه وای دی خو لا په سمه توګه پراخه شوی نه دی.
د خځو کاروبارونه چې دي د غفلاتي صنایع دا اوسنی شکل باندې لږ یو بزنس دی، متبر اول چې د کار دی چې باید مخکې اوسي عمر مخکې نه دی تللی، نو په دې لحاظ باندې دا مرکزي او عمر ډېر زیات محسوس شوي دي، خو د انسجام لپاره دا مرکزي ډېر مهم دي. دوی د مرکزي یو ادارې ده چې دوی سره انسجام کوي او دوی مشکلات واوري او یې رسوي مربوط مراجعو ته او کومک ورسره ولیکي، نو په دې لحاظ باندې
ادینا بارکزی وای د دوی جوړ کړی سامان زیاتره په افغانستان کې خرڅیږي. د دې په وینا د دوی د مرکزونو سامان استرالیا او امریکا ته هم وړل کیږي.
افغانستان دا خورونه د مو چې دې خارج نه راځي او روزم چې موږ بلاتي هغه دی هغه د لوکل لري چې موږ مول واخلي، یو خور په امریکا کې د سم پرون هغه وخت و چې موږ ورته لګلای دی هغه تیر خوښ شوی دی اوس چې هغه جوړ کړو چې د کوم تاریخ نه د موږ مول هغه کې یو بل یو خور په استرالیا کې د هغه دکان لري عملته موږ خپل تمام هر شی چې جوړو هغه په فیسبوک لیدلی و، ډېر خوښ شوی دی اوس د پاکستان د لر نه موږ ته شیان چې زموږ ضرورت دی هغه سایزونه موږ لیږو تاسو موږ ته جوړ کړئ ولیږئ. پاکستان کې تر اوسه هم نه ده لیږلی، داسې انفرادي خلک ولي یاد چېرته چې هغه شي دوستان ته لیږي د ډیزاینر هغه نه، خو داسې موږ تولید
نوین هاشمی وای دوی په ننګرهار کې د هند له قونسلګرۍ سره خبره کړې ده چې د ډیزاینونو د عصري کولو لپاره د دوی ځنې کارکونکي دي وروزی او د هند حکومت هم ورسره سلا شوی چې دا کار به ورته وکړي.
مونږه هند قونسلګری سره په دې سلسله کې خبره کړې ده، هغه مونږ سره وعده کړې ده چې لس خويندې به ډیزاینینګ کلیږي یلته به روزي، هغه خپل هم دا خواهش لري چې جنکیانې ولیږي د فیشن ډیزاینینګ کې خصوصا، خو چون زمونږه معاشره د سدانګرا غیر د محرم نه سوګ زړه نه خکې چې بل ملک ته لاړ شي، نو کچیر ته ورو ورو دا مسله حل شو خو لس خو زمونږه اوس په نظر کې لرو تجارت پېښونه چې ویلی واغو سرم خبره کړی چې ان شاء الله نږدې وخت کې به ولیږو.
د نوین په خبره په افغانستان کې د بی سوادۍ لکوله خځې نه غواړي بهر کار وکړي. نو موړی وای له اویا تر اتیا فیصده پورې خځې ل خپل کوره کار کول غواړي، خو په دې مورد کې باید پانګونه هم وشي.
اویا نه اتیا فیصده خځې زړه خکې چې خپل کور کې کار وکړي، خو هغه لپاره د سرمایې ضرورت دی چې حکومت یا نور ډونران یا انټرنیشنل کمیونټي مرسته وکړي چې هغه ته کور کې مونږ کارونه جوړ کړو چې هغه خپل مختبوسی کاروبار
د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر قاسم یوسفی وای باید د خزو ټول کاروباري مراکز لیولوی مرکز سره رجستر کړل شي چې د یو مربوط اقتصادي او سوداګریز نظام لاندې راشي او خه اقتصادي ګټه ترلاسه کړل شي.
یو دا چې د دې کې دا مرکزونه مختلف ادارات او خصوصا خارجي مؤسسات جوړ کړی دي یو هغه چې سره نه لري اصلا ناس په دوسه لکه د دینارینو کارګرونو کې لکه او تاخ زیارت د ټول فراس کې ده دا یو ټول کارګرونو په تاجرت راځي او د توسر شریکي دا مقصد دا ده چې یدی په خاطر د لاسکای کې ډیر کمزوري وي او کدی ته دولت کې ټول چې د ورته شي قوانين کې او اثر رقابت په شکل باندې د غیر تجارانو سره د رقابت کې دی
تاسو په خبرونه کې د ننګرهار ولایت خزینه کاروباري مرکزونو د مشرانو او د سوداګرۍ خونو له مسؤل سره د دې کاروبارونو پر اقتصادي ارزښت او د ورپې خستونزو په اړه واورېدل. په بل خبرونه کې به له یوې بلې اقتصادي موضوع سره حاضر شو. اوس راته اجازه راکړئ په مخامخه. اقتصادی نړۍ.